زه مشال ډیو په روانو خبرونو کې د خپل قربا اسلام الله مومن سلامونه ومنې. وخت شوه دی په پیښور کې د سهار لس بجې. په دې غړي کې ستاسو په لومبۍ نیمه کې راپورونه لرو او د سر موضوع به وي د تورخم لارې بندېدل. دغه راځه په روسي نیمه کې د مشال تنا لاندې بحث هم لرو او په دغه بحث کې به تاسو واورئ چې په پاکستان کې افغان خبریالان له کومو ستونزو سره مخ دي. خو تر هغه مخکې تاسو سره تازه کورنۍ نړیوال خبرونه وړاندې کوو. کومیدم خبرونو سرټکی. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن هم بند ده. د بلوچستان د یووالي کمیټه وایي سږ کال څخه باندې 200 بلوچستان لا درک شوی او حماس نن سهار وختي د څلورو اسرایلی جرګمالیانو مړی د سر صلیب نړیواله کمیټې ته سپارلی. اوس خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لاره نن د فروری پر 8مه پر 9مه ورځ هم د مسافرو سامان لیږدونکو ګاډو پر مخ تړلې پرته ده. د مشالډو خبریال وایي چې دا مال په تورخم کې لسګونه مالونکي ګاډي افغانستان ته د تلو په انتظار کې ولاړ دي. په دې ګاډو کې میوې، سبزیان او نور خوراکي توکي هم دي. یو شمېر ناروغان او مسافر بیرته پېښور ته ستانه کړل شوي او ځینې بیا په تورخم کې په هوټلونو کې دېره دي. د ګاډي یو ډرایور شیربادر خان بیګانه وخت مشالډو تول چې پیسې ورسره خلاصې شي د په خبره روجي لپاره یې خوراکي توکي په ګاډي کې چولي هغه ورته هم خرابيږي. پاکستاني امنیتي ځواکونو د پروري پر 28مه وروسته له هغو تورخم لاره وتړله چې دوی په خبره افغان طالبانو په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپل خاوره تاسیسات جوړوي او دا چې پاکستاني لوري به له خبرداري لاره تړلې او ولس یې له ستونزو سره مخ کړي. د بلوچستان د یووالي کمیټه وایي په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو پوهانو په جبري توګه د لادرغه کېدو هدفي وجونو پیښې زیاتې شوې. بلوچ یکجهتۍ کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادرغه کېدو او مور عدالت وجونو ضد له دوی سره ودرېږي. پر دې موقع د کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشالې ډوته وویل چې په روان کال کې څه باندې 200 بلوچستان په جبري توګه
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر
دیوائی پر بلوچستان کی پلوئے کچھ خلق وجل کی گی او مڑی یمندل کی گی او پہدپی وجنو کی حق خلق پنخہ کی گی چی دا بلوچستانو دا حقونو او دا خپلو حقونو خبر کوی.
بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي. خو د پاکستان پوځو په پراخ کچه د خلکو د ورکولو تورن ناسم بولي وایي چې ځینې کسان چې یې بے درکا بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي او ځینې یې د عملیاتو انخطو پر مهال وجل شوي. مشال لډیو ته وغوښتي. چرواکی وایي د شمالي وزیرستان په سپینوام کې یې د طبي یا قدرتي ګیس یوه زیرمه موندلې ده. د ماړي پټرولیم کمپنۍ لیمیټډ یوه چرواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د فروری پر 26مه د نوم نه خولو په شرط مشالې ډوته ویل چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شوه کې د ګیس ترمیندل کېدو وروسته دویمه لویه ذخیره ده. دوی ویل چې له هغې زیرمې څخه هر ورځ 1.9 کروڑ مکب میټر ګیس او 40 بیرل تیل پیدا کیږي. هغه له مشال سره د خپل شرکت هغه لیک هم شریک کړی چې پکې د ګیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د ماړي پټرولیم کمپنۍ افسر ویل چې د ګیس په پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. البته د شوي او سپینوام اوسیدونکو په تیرو کلونو کې څو ځلې شکایت کړی چې د پروژو په چارو کې د سیمې اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي او د آئین له مخې په طبي زیرمو کې د ځایي وګړو حق هم نه منل کیږي. حماس نن سهار وختي د څلورو اسرایلی جرګمالیانو مړي د سر صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلې چې په بدل کې یې اسرایلو سلګونه فلسطیني زندانیان خوشي کړي. دا کار پر داسې وخت شوی چې د غزې د اوربند اولنی پړاو سرته رسېدو ته څو ورځې پاتې دي. ایسوسیټډ پریس خبری ایجنسی لیکي د اسرائیل یو امنیتي چارواکي ورته منلي چې حماس د څلورو جرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلي. ایجنسی لیکي چې پر همدغه وخت د سره صلیب نړیوالې کمیټې په یو بس کې هغه لسګونه فلسطینی قیدیان هم راوړل شول چې د اسرائیلو له زندانه خوشې شوي وو. د خوشې شویو بندیانو خپلوانو ملګرو او ملاتړو په غربي پټۍ کې د دوی تود هرکلی وکړ. امریکي او اروپایي ټولنې حماس سره ګډه ډله ګرځولې. په غزه کې تر شاوخوا پنځلس میاشتنۍ جګړې وروسته د اوربند اولنی پړاو د سږ کال د جنوري په نولسمه عملي شو. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په اتو رنځونو ماتې ورکړه. پرون د لاهور په قذافي لوبغالي کې افغانستان انګلستان ته د درې سوه شپږویشت رنځونو هدف وټاکو. په ځواب کې چې د انګلینډ ټول لوبغاړي په آخري اوور کې د درې سوه اوولس رنځونو کولو وروسته وسوځېدل او لوبه یې بایله. د افغان لوبډلې اوپنر ابراهیم ځدران په یو سل و اویا رنځونو کولو سره د دې لوبې غوره لوبغاړی وګرځېده. د چمپیونز ټرافي په تاریخ کې د یو لوبغاړي په یوه لوبه کې تر ټولو زیات رنځونه دي. دغه راز افغان بالر عظمت عمرزي پنځه وکټې واخیستې. پخوانیو افغان ولسمشرانو حمید کرزي او اشرف غني هم په ایکس خپل ولس ته د میچ ګټلو مبارکي ویلي. ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پېښور پر وخت دوه بجې په راولپنډۍ کې د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ پیل شي. او تر دې مهاله مشال خبرونه خبرونه مو لمشال ریډیو واورل. تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاټ کام اهم اوریدل شي. اوس راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. څنګه تاسو خبرونه کې هم اوریدل چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې نن پر و مور سم د مسافرو سامان لګونکو گاډو پر مخ تړلې پرته ده. مسافرو او د گاډو ډرایورانو مشال ریډیو ته ویلي چې پیسې ورسره ختمې شوي. دی وایي چې په گاډو کې ورته خوراکي توکي هم خرابېږي. پاکستان نوی امنیتي ځواکونو د فروری په یوویشتمه وروسته له هغو تورخم لارې وتړله چې دوی په خبره افغان طالبان په لنجمنو ځایونو کې تعمیراتي چارې روانې کړي. بلخوا په افغانستان کې د طالبانو حکومت چارواکي وایي پر خپله خاوره تاسیسات جوړوي. هم پر دې موضوع مو لږه شیبه مخکې په سیمه کې له خپل خبریال فرهاد چینوري سره خبرې کړې. راځي چې بیا ورته وکړو.
دا سره چې په تورخم کې دا محال مکمل خاموشي ده او چې کوم دواړو خواو ته به ګاډي تلل راتلل په لسګونه مال وړونکي ګاډي چې کوم دي په تورخم ټرمینل کې یوې خوا ته ودرول شوي دي او هغه مصروف لارا چې په دې باندې به شپه ورځ په سلګونه ګاډو تګ را تګ د هر ډول تګ را تګ لپاره تړلې پرته ده. دوه اړخیز تجارت لا هم بند دی او چې دا کوم په تعمیراتو باندې دواړو خواو ته کومه لانجه روانه ده. په دې لړ کې د فبروري په څلرویشتمه نیټه باندې دواړو خواو چارواکو ترمنځ مذاکرات شوي وو. په تورخم کې یو ناسته شوی وو خو پاره کې مطلب دا چې د تورخم دروازې د خلاصون پاړه سپریکړه نه وشوي. تم کې دا چې پرون دی غبل ورځبا لکابل کوم لوړ پوره پلاوه راشي یو دویم ځلبا مذاکرات وکړه د پاکستان امنیتي ځواکونو سره خو تر اوسه پورې لکابل څوک نه دی راغلی او هماغه رنگ خاموشي ده او د مذاکرات کوم دویم پړاو نه تر سره شوی.
فرهاد دا هم راته وای چې دلته کې کم مسافر دي، ناروغان دي، هغه په څه حالت کې دي؟ بیا
دا سوه چې کله د فبروري په وشتمه نیټه دغه د تورخم دروازه چې کوم تړل کېده نو په هغه ورځ باندې چې څومره سرکاري دفترونو عمله وه دلته کې مسافرو، ناروغان و هغوی ټول له تورخمه راوګرځول شول او په هغې ورځ باندې چې کوم دی حالات چې کوم و هغه تشویشناک و. دواړو خواو ته چې کوم امنیتي ځواکونه دي هغوی مورچزن شوي وو نو زیاتره خلک خو یې له تورخمه راګرځولي وو. ډېر خلک پېښور ته تللي دي. بیا په هغې کې ډېر کمه شمېره کې ځینې داسې خلک شته چې هلته ځایي خلکو سره په مارکیټونو کې لیا ځایي وړو هوټلو کې پاتې دي ناست دي. خو هلته کې چې موږ پرون په خپله هم تللي وو تورخم صفري نقطه کې مسافر په هغه شمېره کې نشته. لږه زیاتره چې کوم دي واپس پېښور لتلي دي.
فرهاد بس لنډ روکه کړه دا هم وایي چې کم دغه گاډي ولاړ دي آیا د کی خوراکي توکي دغه هم خرابيږي که څنګه؟
آغا بالکل دا ورځ دوه چې گزاره وشوه مونږ چې پرون هغې ډرایورانو سره خبرې وشوې او کوم خوراکي توکي دي یا تازه سبزی میوې دي نو پرون هم یخ زیات و موسم ښه و او نن به موسم پته لګي خو بیا هم د دې څه خوښ شپږ اووه ورځې وشوې نو ځینې کسانو پکې وویل چې دوی اراده کړې ده چې دغه تازه میوې او سبزی بیرته پېښور او نور پاکستان نور منډیانو ته مستنی کړي او په نیمه بیه یا په کمه بیه دا بس اوس واپس خرڅ کړه.
دا په سیمه کې زبک خبریال فرات شنوري تاسو معلومات درکول چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې تړل کېدو وروسته هلته کې خلک له څه ستونزو سره مخ دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اردوونکو په پاکستان کې د کډوالو د مرستې لپاره جوړ شوی ګډ کاری ګروپ د پاکستان حکومت نه غوښتي چې په زور د ملک نه د افغان کډوالو وستل نه ډډه وکړي. د کمیټې مشرانو په شپږویشتمه فروری په اسلام آباد پریس کلب کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په زور د افغان کډوالو وستل د بشري حقوقو نړیوال قانون سرغړونه ده. دوی دا هم ویل چې دا ان تر مخه باید په پاکستان کې پیدا شوي افغان ماشومانو ته پاکستاني تابعیت ورکړل شي. لا هم پاکستان د تازه څرګندونې نه دي کړي خو دا بل سال کې دا چې پاکستان د 2023 کال له نومبر راهیسې د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړي. حکومتي وزیرانو ویلي چې د افغان کډوالو وستلو پریکړې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له وجې کړي. نور تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال راشد خټک راکوي.
جائنٹ ایکشن کمیٹی فار ریفیوجیز یا د کډوالو لپاره ګډ کاری ګروپ ته پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په زور د افغان کډوالو وستلو پریکړې ته بیا کتنه وکړي. د جائنٹ ایکشن کمیټه مشرانو په 28 فروری په اسلام آباد پریس کلب کې وی خبري غونډه ته د وینا په مهال اویل چې په زور د افغان کډوالو د پاکستان نه وستل د بشري حقوقو او نړیوال قانون نه سرغړونه ده. غونډه ته د پیپل پارټي یو مشر فرحت الله بابر، د ملي جمهوری غورزنګ یو مشر افراسیاب خټک، د پښتون ژغورنې غورزنګ یو مشر نظیف خان اشنغر، د ډیفنس اف هیومن رائټس مشر امنه مسعود جنجوا، قانون پوه عمر ګیلانی، د عوامي ورکر پارټي مشرانو او افغان کډوالو ویناوې وکړې. غونډې ته د وینا په وخت افراسیاب خټک وویل چې په زور د افغان کډوالو وستلو سره په دې سیمه کې د ترګرۍ د زیاتېدو ویره هم ده. د کډوالو د وستلو لپاره چې پاکستان کوم مهم شروع کړی دی، دا د ټولو نړیوالو قوانینو نه سرغړونه ده. نړیوال قوانین شته که پاکستان لاسلیک کړي هم نه دي، خو هغه شته او پابندی ضروری ده. دوی وایي چې پاکستان د مهاجرینو کنوینشن لاسلیک کړی نه دی، خو پاکستان نور نړیوال قوانین لاسلیک کړی دي لکه د بشري حقوقو نړیوال قانون یا د ملکی او سیاسي حقوقو قانون. دا ټول پاکستان لاسلیک کړی دي او دا ویل ناسم دي چې پاکستان په قانوني توګه آزاد دی چې کډوال وباسي. فرحت الله بابر وویل چې دوی د افغانانو د وستلو خلاف سپریم کورټ ته عریضه ورکړې وه او حکومت وعده کړې وه چې د چا سره به زیاتی نه کوي. د قانون ماهر عمر ګیلانی وویل چې د آئین تر مخه په پاکستان کې پیدا کېدونکو ماشومانو ته باید پاکستانی تابعیت ورکړل شي. هغه وویل چې په لکونو افغان ماشومان په پاکستان کې زیږېدلي دي. په غونډه کې موجود په اسلام آباد ارولپنډۍ کې د افغان کډوالو مشر حاجي راز محمد مشال رډیو ته وویل چې هغه درې دوکانونه لري او اوس حکومت وایي چې د اسلام آباد ارولپنډۍ نه تر 28 فروری پورې ټول افغانان کډوال وزي نو دوی به په خپلو دوکانونو سکوی.
دا خبره خو بالکل صحیح ده چې اوس بشارا ولی یا نرا ولی دا به د حکومتو خبري او ما مخکې نه دلته ویلی چې سلوېخ کال یو سړی په یو ځای کې کاروبار روزګار کوي او هغه سلوېختو کلو کاروبار سړی ته وایي چې ته په یو میاشت کې دا خپل کاروبار پرېږده ولاړ سه. دا به لږ مشکلي موږ د پاکستان حکومت ته پیکیس کوو چې دا خپلې پالیسي باندې نظر ثانی وکړي. صحیح ده چې سلوېختو کلو مهمان نوازي افغانانو ته ورکړې ده، موږ ته مشکور یاستو. خو داسې ونه کړي چې په آخره باندې دا مهمان نوازي سره دا خلک خپتیان سره لاړ شي.
د عوامي ورکر پارټۍ مشر اسمت شاه جهان مشال رډیو ته وویل چې له پاکستانه په زور د افغانانو وستل دا په ډاګه کوي چې په دې سیمه کې د یو نوي جنگ تیاریانې روانې دي.
زمونږ خطه چې دا یو ځل بیا میدان جنگ جوړ دی او د افغانان چې دي دا پکې تالاواله شو. مونږ غونډ راغونډ شوي یو چې بای بس دی ټولې دنیا افغانان هیر کړل، هر څه خپل کار وستو، تیر یو جنگ پې تیر کو، یو بل جنگ پې راوړي او پاکستان ریاست چې دی دا نه انصافي کوي. مونږ دغه خلاف دلته نن خپل آواز پاکستان تر سولو د پاره راغون شویو.
د پښتون ژغورنه غورځنګ یو مشر نظیف خان اشنغر مشال رډیو ته وویل چې کله بهر نه مرستې راځي نو حکومت کډوال راغواړي، خو چې کله مرستې نه راځي بیا یې په زور شړي.
دا اوس د دوی مسله شوې ده چې افغانانو دلته څومره پیسې په کاروبارونو کې د دې وطن د خلکو سره بند دي، او دا به په راتلونکي کې یعنی معلومم شي پاکستان دی لاول دیرش کاله د هندوستان د مهاجرینو سرگرمی وي، او اوس چې کبه دی دا د دې ځای د مهاجرینو سرگرمی روانې دي، او موږ دا ګڼو چې دا یو ځای ته دی چونکه افغانستان کې حالات ښه نه دي، نو په دې وجه باندې دي افغانان په دې وخت د میاشتو د هفتو په نیټه باندې نه شړل کیږي.
د پاکستان حکومت په کال 2023 کې د بې اسناد افغان کډوالو وستلو پریکړه کړې وه، او تر اوسه پورې تر 8 لکو زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي دي. حکومت په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیدونکو افغان کډوالو ته هم تر 23 فروری پورې د وتلو ویلي دي، او صرف د جنوري په میاشت کې تر 1800 زیات افغانان د اسلام آباد او راولپنډۍ نه بیرته افغانستان ته لیږل شوي دي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو لپاره خبری، معلوماتي او تفریحي خبرونه وړاندې کوي. موږ هر ورځ 14 ساعته ستاسو په خدمت کې یو. مشال زموږ رڼا ستاسو.
مشال ریډیو ته وګورئ اوس راځو بلې موضوع ته. د بلوچستانو یووالي کمیټې بلوچ یکجهتۍ کمیټې پرون په کراچۍ کې د پریس کلب مخې ته د احتجاجي مظاهرې اعلان کړې وو، خو پولیسو یې مخه ونیول او دوی یې د پریس کلب مخې ته پرې نه ښودل. وروسته مظاهره کوونکو خپل احتجاج پریس کلب مخې ته نږدې په زینب مارکیټ کې ترسره کړو. د دوی په وینا چې په بلوچستان کې د بلوچو ځوانانو، زده کوونکو، استادانو، شاعرانو، پوهانو په جبري توګه د لادر کېدو د پی وجنو پیښې زیاتې شوې. دوی د بشر حقونو په تنظیمونو غږ کړی چې د بلوچستانو د لادر کولو او ماورای عدالت وجنو ضد دي خپل غږ پورته کړي. د بلوچ یکجهتۍ کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ یکجهتۍ کمیټه د ریاست ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي، او د لادرکه خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کومې شمېرې ښایي هغه سمې نه دي. بلخوا د کراچۍ د جنوبي ضلع د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې بلوچ یکجهتۍ کمیټې د احتجاج لپاره اجازه نه واخیستې ځکه یې ریډ زون او پریس کلب مخې ته پرېنښودل. نور تفصیل د نیاز علي په دې راپور کې.
پرون د فروری په شپږشتمه په کراچۍ کې بلوچ یکجهتۍ کمیټې د پریس کلب مخې ته احتجاجي مظاهره اعلان کړې وه، خو پولیسو یې مخه ونیوله او دوی د کراچۍ پریس کلب مخې ته پرېنښودل. د بلوچ یکجهتی کمیټې مظاهره کوونکو خپل احتجاج بیا پریس کلب ته نږدې زیدب مارکیټ کې ترسره کړو. د مظاهرې په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ مشال ریډیو ته وویل په نږدې ورځو کې د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې د بلوچ ځوانانو، زده کوونکو، شاعرانو، پوهانو لادرکه کولو او هدفی وجنو پیخې زیاتی شوی دی.
بلوچستان میں بڑے پیمانوں پر لوگوں کو قتل کر کے ان کی
دی وای په بلوچستان کې په لوی کچه خلق وجل کیږي او مړی یمندل کیږي، او په هدفی وجنو کې هغه خلق پنخه کیږي چې د بلوچستان د حقونو او د خپل حقونو خبره کوي. او بلخوا په 13 یوه میاشت کې زمنګ په ګڼ شمیر کې ځوانان په جبري توګه لادرکه کړل شوی دی. نونن موږ د دې پر امنا احتجاج د لاري د پاکستان او د نړۍ د بشري حقوقو تنظیمونو ته اپیل کوو چې د دې د مخنیوي لپاره دې غږ پورته کړي. عبدالوهاب بلوچ زیاته کړي چې روان کال کې تر وسه د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې تر 200 زیات کسان په جبري توګه لادرکه کړل شوي دي، او دا هغه پیښې دي چې خپلوانو یې د دوی سره رابطه کړې ده. د نوموړو په وینا په یاد موده کې د لادرکه کړل شوو شمیر تر دې هم زیات دی، خو خلک د ویرې له کبله د خپلوانو په اړه معلومات نه شریکوي. د بلوچ یکجهتی کمیټې مشرانو د دې تازه خبرو په غبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندې ویلي، خو له دې وړاندې د بلوچستان حکومت وخت په وخت تور پورې کړي چې بلوچ یکجهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسان طالبانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا هم ویلي چې د بی درک کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړی دی او د لا درک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري خای دا سمین دي او په بی درک خلکو کې زیات رو خلک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. بلوچ یکجهتی کمیټې د جبري بی درکیو او ماورای عدالت وجنو په ضد د پروري د درشتمې نه د بلوچستان او سن په بیا بیلو سیمو کې احتجاجي مظاهره اعلان کړې دي چې د پروري تر اتشتمې به دوام لري. په کراچۍ کې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا د پریس کلب مخې ته د مظاهره وړاندې پولیسو د پریس کلب ګیر چاپېره لارې تړلې وي او د ګاډو او د خلکو هر ډول تګ راتګ یې بند کړی و. د مظاهره په مهال د بلوچ یکجهتی کمیټې فعال غړي سیم الدین بلوچی بیا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت یې وس د پریس کلب مخې ته پر امن احتجاج ته هم نه پرېږدي.
راستے پہ چاروں اطراف پریس کلب کے ناکہ بندی کیا گیا ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے.
دا وائی چی دا پریس کلب گیر چاپیرا سلور وارا لاری تڑلے شوی دی او دا پڑنبی زل ندا او لدے اڑاندی سلور پینزواری چمن کلا دا پریس کلب مخت احتجاج لرازو پولیس زمن لار نسی. پسن صبح کی دا پیپلز گن حکومت تے چی دا جمہوریت دا وکوی خدا غوی پا حکومت کی پولیسی زمن خزو معشومانو او ناریناو تشدد کوی او پتانو کی بندوی
لاٹھی چارج کر رہی ہے تشدد کر رہی ہے.
بلخوا د کراچی جنوبی ضلع د پولیسو ایس ایس پی مہروز علی بیا مشال ریڈیو ته ویلی چې بلوچ یک جهتی کمیټه د سن حکومت او ضلعی انتظامیه اجازه نه واغستی او بیا دوی د احتجاج لکبلا د عام نظم د ګډوډي خطر و زک ورتا پولیسو د خار ریډ زون او پریس کلب مخه ته د تک اجازه ورنکړه. بلخوا د کراچی پولیسو لخوا کراچی پریس کلب ګیر چاپیرا لارو په تړلو بیا د پریس کلب او د خبریالانو اتحادی مشرانو سختی نیوکی کړی دي او دا عمل د بیان د ازادۍ په ضد ګام بللې دي. خبریالانو اتحادیو د سن حکومت او د پولیسو مشر ایجسن نغښتنه کړی ده چې د هغه پولیسو افسرانو په ضد ګامونه واخلي چې د پریس کلب لارې تړلې دي او پر راتلونکي کې د دې ډول ګامونو څخه ډډه وکړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال ریډیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینا.
اوس هم راځو دي ته چې چارواکي وایي د شمالي وزیرستان په سپین وام کې یې د قدرتي ګیس یو بل زیرمه موندلې. د مړی پېټرولیم کمپنۍ لیمیټډ چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشالې ډوته ویلې چې دا په 2022 کال کې د شمالي وزیرستان په شبه کې د ګیس تر موندل کېدو وروسته دوهمه لویه ذخیره ده. د ویل چې له هغې زیرمې څخه هر ورځ 12.9 میلیونه مکب میټره ګیس او شل بیرل تیل پیدا کیږي. هغه له مشال سره د خپلې کمپنۍ هغه لیک هم شریک کړ چې پکې د ګیسو د زیرمې موندلو اعلان شوی. د مالی پېټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د ګیس په پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار موقع برابرې شي. خو د شب یو سپین موام اوسیدونکو مخکې ویلي وو چې د پروژو په چارو کې د سیم اوسیدونکو ته د کار موقع نه ورکول کیږي. نور تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
شمالی وزیرستان سپینوام کې د قدرتي ګیس یو بل ذخیره موندل شوې ده. د ماړی پېټرولیم کمپنۍ یو افسر چې رسنوی سره د خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه غوښتل نامه یې واخیستل شي، د فروری په 26مه مشال ریډیو سره د ماړی انرژیز کمپنۍ په نوم اغه لیک شریک کړ چې اعلان یې کړی چې سپینوام کې د ګیس یو بل ذخیره موندلې. دوی وویل چې 2022 کال جون کې د شمالي وزیرستان په شوا کې د ګیس ذخیره موندل کې دوه پس دغه دویمه بل ذخیره ده چې 1.9 کروڑ مکب ګیس به روزانه د غلطنه پیدا کیږي او شل بیرل خام تیل به هم د یاد کووی نه راوځي. د کمپنۍ دغه افسر وویل چې د غلطه قدرتي وسایل تیل ګیس ذخیرو باندې کارکوونکو پروژو کې به ځایي خلکو ته د روزګار ډېرې موقع په لاس ورځي. د شمالي وزیرستان سپینوام اوسیدونکي سیاسي مدني فعال ملک لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل چې د دې وړاندې شوا کې د تیلو ګیس ذخیره موندل شوې چې د هغې نه غځېدلې پایپ لاین د ملک نورو برخو ته رسېدلې. سپینوام کې دغه ذخیره د دوی ځوانانو راتلونکي بدلولی شي خو قضایي خلکو ته زیاتې موقع په دغو پروژو کې ورکړل شوې.
دغه نواله په تحصیل شوه چې د ګیس ډېر غټ ذخیره دریافت شوي دي چې د هغې سره وې د ټول وزیرستان اور بالخصوص د تحصیل سپینوام مستقبل بدل کړلای شي او مقامی خلک ته موقع ورکړلای شي چې د میر ځوانونو مصروف کړل شي او د غرنګ د میر ځوانونو د دهشتګردۍ نه محفوظ کړل شي. امید لرم چې حکومت لوکل خلک ته توجه ورکوي.
د ماډي پټرولیم کمپنۍ افسر وویل چې د غلطه د تیلو او ګیس روانو پروژو کې ځایی ځوانانو او د ځایی خلکو ترانسپورټ ته زیاته توجه شوې، هڅه کړې چې ځایی خلک په روزګار کړي. خو شمالي وزیرستان کې د شوه سپینوام نه پرته د میرامشاه په محمد خیلو کې هم د کاپر په لویه ذخیره د تیرو سو کالونو نه کار روان دی، چې ځایی خلک وخت په وخت شکایت کړي چې دغو پروژو کې ځایی خلکو ته هغه موقع نه ورکړل کېږي کم چې ضرورت او د دوی حق دی. باید ځایی خلکو ته پام وشي او د دې په مت کې سیمه کې د ترقۍ نورې پروژې پر مخ روانې شي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم راځو دې ته چې د جنوبی وزیرستان انګورړی سیمې اوسیدونکي وایي چې لا هم حکومت له افغانستان سره د انګورړی تجارتي لار نه ده خلاصه کړې. دوی وایي چې د انګورړی احتجاجي درنې مشرانو تیره میاشت افغانستان ته په تجارتي ګاډو خپل لګولې بندیز لرې کړ، خو حکومت لا هم لاره تړلې ده. بلخوا له سیمې د قومي اسمبلی غړي وایي چې په سیمه کې د بدامنۍ له وجې دغې لار د خلاصولو لپاره ګامونه نشي پورته کولی. د یادونې ده چې د انګورړی سیمې اوسیدونکي د 2023 کال د نومبر له 12 راهیسې په احتجاجي درنه ناستي او له حکومت یو شمېر غوښتنې لري چې پکې له افغانستان سره د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې شرط ختمول هم شامل دي. نور تفصیل د اشتیاق مسید په دې راپور کې.
د سویلی وزیرستان انګورډا سیمه اوسیدونکي ویایي چې حکومتي چارواکیو یې د افغانستان سره په انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارتي لیار خلاصول د پوره څه اقدامات نه دي کړي، چې په واجه یې د سیمه اوسیدونکي ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ شوی دی. په دغه برعکس د انګورډا سیمه یو مشر موهب وزیر ویایي مشال ریڈیو چې د انګورډا سیمې اوسیدونکو غوښتنې په برعکس د سویلی وزیرستان لوور ضلع ډیپټی کمشنر محمد ناصر خان سره د تماس نیولې هڅه وکړه، خو هغوی په دغه برعکس څه ځواب کول خوښ نه کړل. او د ضلع نه د قومي اسمبلی نماینده زبیر وزیر نه وروي چې په څه وجه د انګورډا سرحدي دروازې باندې تجارتي ګاډیو ته د تاګ رو تاګ اجازه ورکول ځنډېدلی دی.
افغانستان
افغانستان ته د تاګ رو تاک په وخت په زوی خلکې د پاسپورټ او ویزې لګولی شرط واپس وخستلې غوښتنه کوي او د انګور اډه احتجاجي درنې مشرونه مشال ریډیو ته دا هم ویلي دي چې تر څومره پورې حکومتي چارواکیو د پاسپورټ ویزې شرط واپس وخستلې سره د دوی اتلس غوښتنې منلې نه وي تر هغې وخت پوری وہ دے دوی احتجاج راون وی. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تو گے سے لگا شبہ کی تاستا انیز اخبارونا آغا ہم اولاندی کو خو وقت شوے دے پا پیخور کے دے سہار لستی میں بجی دے گڑی مہم خبرنا صدا سیری چی دے افغانستان و پاکستان ترمند تور خملار نند پروری پا وشتم پر وہ مورس ہم دے مسافر او سامان لیک دونکو گاڑ پر مخترل پرتر د مشال ریډیو خبر الوی چې د مال په تورخم کې لزګونه مړونکو گاڑی افغانستان تر تلو په انتظار کې ولاړ دی. بل خبردار چې د بلوچستان د یووالي کمیټې وایي په بلوچستان کې د زده کوونکو استادانو او پوهانو په جبري توګه د لادر کېدو او د پیوجنو پیخي زیاتې شوې. بلوچ اغیاتې کمیټې پرون په کراچۍ کې د احتجاج پر مهال د بشري حقوقو په تنظیمونو غږ وکړ چې د بلوچستانو د لادر کېدو مورې عدالت وجنو ضد لدوی سره ودرېږي. د بلوچستان د پاکستان امنیتي او جاسوسي ادارې د خلکو په ورکولو او وجلو تورنوي خو د پاکستان پوځ په پراخ کچ د خلکو د ورکولو تورونه ناسم بولي وایي چې ځینې کسان چې بې درکه بلل کیږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یوځای شوي دي. او بل خبر دا ده چې حماس نن سهار وختي د څلورو اسرائیلي یرغمالیانو مړي د سره صلیب نړیوالې کمیټې ته سپارلې چې په بدل کې یې اسرائیلو سلګونه فلسطینی زندانیان خوشي کړي. ایسوسیټډ پریس خبري اجانس دغه خبر ورکړی دی او د یادونې دا چې امریکي او اروپایي ټولنې حماس سره ګرډله ګرځولې. او بل خبر دا دی چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د چمپیونز ټرافي په یو میچ کې انګلینډ لوبډلې ته په 2 رنزونو ماتې ورکړه. او دغه راز ټاکل شوی چې د چمپیونز ټرافي یو بل میچ نن د پېښور پر وخت 2 بجې په راولپنډۍ کې د پاکستان او بنگلاديش ترمنځ پیل شي. اوس هم راځو اونیزې خبرونې د مشال ترانه لاندې. دا خبرونه کې تاسو اورئ چې پاکستان کې میشت افغان خبریالان له څه ستونزو سره مخ دي. دغه خبرونه کوربه عبدالحی کاکړ دی.
د مشال ترنو لاندې
سلامونه او ستړي مسی. د مشال ترنو لاندې کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلای کوم. د نن په بحث کې د هغو افغان خبریالانو پر ستونزو خبرې کوو چې د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته کډه شوي دي. او دا وخت وایي چې د پاکستان حکومت ورته ویلي چې د روان کال د مارچ تر 1 دی له اسلام آباد او راولپنډۍ ښارونو څخه ووځي. په دې کې ډېر هغه افغان خبریالان دي چې پاکستان کې په دې انتظار ناست دي چې بل کوم دریم هیواد لکه اروپا، کناډا یا امریکا ته ولاړ سي، ځکه چې هغو هیوادونو یې د پناه غوښتنې اسناد پلټي او پر اساس به فیصله کوي. دوی فیصله کړې ده چې په زور د استلو د حکومتي اقدام خلاف به د پاکستان سپریم کورټ ته درخواست ورکړي. دوی دا فیصله د فروری پر 23 د اسلام آباد په هغه غونډه کې کړې چې د رسنیو د ازادۍ لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نتورک جوړ کړی و. په بحث کې راسره هم د فریډم نتورک مشر اقبال خټک او د افغان خبریالانو د دې ټولنې مشر محمود کوچای دي. اقبال خټک نه یوازې خبریال دی بلکې له څو لسیزو راهیسې په پاکستان کې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره د بې پولو خبریالانو RSF لپاره کار کوي، بلکې اوس خپل یو سازمان جوړ کړی چې د خبریالانو د خوندیتوب او حقوقو ترڅنګ هغوی ته مسلکي روزنه ورکوي. محمود کوچای بیا د افغانستان د وتلو خبریالانو څخه دی چې له یو شمېر کورنیو او نړیوالو رسنیزو ادارو سره کار کړی دی. تاسو دواړو ته په بحث کې ارکلی وایم. پایل با محمود کوچای صاحب له تاسو کو او ډیر په ساده پښتنه به وکم چې د یو افغان خبریال په حیث تاسو دا وخت له کومو داسې جدي ستونزو سره په پاکستان کې مخامخ یاست؟
سلامونه تاسو ته محترم اقبال خټک صاحب ته او تاسو اوریدونکو کتونکو ته. نو خبر دا درته وایم چې په ټوله کې افغانان چې پاکستان ته راکړل شوي دي اسپیشلی په اسلام آباد کې اوسېږي، موږ د چکر او سیاحت او میلې د دې لپاره نه یو راغلي. مونږه نهایت په خپل هیواد کې تنگ شوی یو، مونږ زوږی دلی یو، مونږ کړی دلی یو، په مونږ باندې کړی را تنگ شوی دا، او مونږ دې ته اړ کړی چې مونږ کړی شو. دلته چې راغلی خو مونږ خاص په دې خاطر چې په نړیوالې ادارې مرستندوی ادارې زمونږ لاسنیوی وکړي، زمونږ مرسته وکړي. خو له بده مرغه تر دې مهاله پورې چې زه تاسو سره مخاطب یم وغږېږم، مونږ د هیڅ نړیوالې ادارې کوم مرسته او لاسنیوی نه دی لیدلی. دلته ستونزې وی مونږ بلا ډېرې ستونزې لرو. لومړی ستونزه چې مونږ لپاره ډېره جړوونکې او کړوونکې ده، هغه زمونږ د اولادونو د تعلیم مسله ده. زمونږ اولادونه تعلیم نشي کولی، تحصیل نشي کولی، او که کوي دلته په فیسونو باندې راغلو. تاسو پته ده چې فیسونه ډېر زیات لوړ دي د ښوونځیو د مدرسو د دې مسله. خو بیا هم که یو افغانه کورنۍ وغواړي چې خپل ماشومان یعنی د خپلې ګیډې نه ډوډۍ کمه کړي، خپلو ماشومانو باندې ډوډۍ کمه کړي، او یو ماشوم یا دوه ماشومان ولېږي سکول ته یا ښوونځي ته، بیا هم چې ویزي ورسره نه وي دغه سکولونه هغه نه مني. همدغه تېره میاشت زمونږ په چم ګاون کې چې کوم سکولونه وو، اغېز نه ډېر افغان کډوال ماشومان ځواب کړل، اغېز نه ویسل زپورتي چې تاسو ویزي ختمې دي.
دا خو د تعلیم برخه شوه. دې نه پرته
مونږ نور مشکلات، فرضاً صحي مشکلات لرو، د روغتیایي مشکلات لرو، په دې برخه کې مونږ هیڅ بیمه نه لرو که نه، د دې په څنګ کې اقتصادي مشکلات لرو، مونږ دلته کار نه لرو، دلته څوک مونږ ته کار نه راکوي، د کار جواز نه لرو، او دلته ګرانی ده ډېره زیاته. تاسو ته معلومات شته د کور کرایې شي، بیلونه شي، دې پرې کول شي. دغه ټول هغه ستونزې دي چې هر افغان کډوال په تېره بیا خبریالانو سره لاس وګلوان دي. او
د خبریالانو چې دا کومې ستونزې دي کوچای صاحب، تاسو خیر ده په مجموع کې دا خبره وکړه، خو د خبریالانو چې کومې دي هغه هم دغه دي که د هغو غبیاله دي لږ څه بدلې دي.
یو بله ستونزه د خبریالانو دا هم ده، ګورئ معمولا دلته د ویزو مشکل پیدا شوی دی. ویزې به پخوا د شپږ میاشتو دپاره ایکسټینډ کېدلې، اوس د یوې میاشتې دپاره ایکسټینډ کېږي، او دې کې ډېرې پیسې او خرچې لګېږي. او که څوک ویزه ونه لري، د خبریالانو غټه ستونزه دا ده، د ډیپورټیشن او د جبري اخراج او ایستلو سره مخامخ کېږي. تاسو باور وکړئ هر خبریال چې کله ډیپورټ شي په تورخم کې دوته هغه تړلی مرګ ناست دی، یعنی دوی هلته د طالبان دفاع نه نیول کېږي، پندې کېږي. تاسو په دې پوهېږئ چې کله چا په فیسبوک یا تا یو لایک ورکړي، غیر د کومنټ نه، غیر د پوسټ نه، یو لایک دی د چا پوسټ ته ورکړي، طالبان سره ستا یاداشت شته، ستا تور سوانی ورسره شته، په تورخم کې دي، داسې بندي کوي دي، وژنې دي، زندان ته دی. چې بلې څوک پوښتنه هم نه کوي، تاسو پوهېږئ په افغانستان کې داسې ټولنې نه شته، او نه نړیوالې ټولنې او مرستندوی ادارې دا حق لري واک لري چې زندانونو باندې وګرځي، چا جرم پوښتنه وکړي چې ولې بندي شوی، څنګه خوشي راوستي. دغه ټولې هغه ستونزې دي چې خبریالانو سره لاس وګرېوال.
زه راځم کوچی صاحب، تاسو ما خیال یو تصویر ورکړی اقبال خټک صاحب، ستاسو چې څومره مزه پیژنم او یو تعلق هم دی تاسو له تیرو شل پنځه ویشت کلونو راسي، نه یوازې خبریال یاست بلکې د خبریالانو د حقوقو لپاره، د روزنې بلکې دغه لپاره کار کوي، او ستاسو د شای ستاسو په دې څکمه مبارزه ده، دا اول وارو چې د افغانستان د خلک یعنی خبریالان دا راغلی دي، یو غټه څپه راغلی ده، او ستاسو سره اوله تجربه ده، یعنی چې تاسو له دې سره کار کوي، نو ستاسو لپاره دا څومره د افغان خبریالانو دغه مسله ځورونکې یا مشکله یا ډېره جدي ښکاري؟
ډیره مننه عبدالحی کاکر صاحب، سلام ویم زه خوږ دوست محمود کوچه صاحب ته هم. خوشحاله یم چې تاسو په دمره مهمه موضوع باندې موږ راغوښتي یو، او زه امید لرم چې زموږ دا خبرې به هغه خلک هم واوري چې څوک کولی شي چې د افغان ژورنالستان سره په پاکستان کې مرسته وکړي، او د هغې په مشکلات کبولو کې موږ سره لاسنیوی وکړي. د افغانانو سره یقینا ژورنالستانو سره، د افغان ژورنالستانو سره په پاکستان کې زموږ دا پیله ځل داسې تجربه وه، او دې نه مخکې موږ ته داسې څه موقع نه وه ملاو شوی چې دې خدمت یا دې مرسته مو کړې وه. لیکن کله چې په 15 اگست کال 2020 کې په کابل کې څه کېدل، هغه موږ په پاکستان کې په ټلویزیون کتل، او هغه وخت کې ماته دا یره پیدا شوه چې د افغانستان ژورنالستان به پاکستان ته ډېر راځي، د افغانستان نه بل هیواد ته تللو لپاره. هماغه وشو چې د دې اول پړون شو، هغه پاکستان جوړ شو، او د تیرو دریو کالونه دې دلته کې په پاکستان کې دي، او د مشکل مختلفو مشکلو حالاتو سره مخامخ دي، خاص طور باندې زنانه ژورنالیستان چې دا ذکر کول غواړم، څوک چې د فیملی د مرستې نه بغیر په پاکستان کې اوسي او هغه بیا زنانه هم دي سره. لیکن د دې مشکلات چې دی یو طرف ته که موږ وګورو هغه شانتې کم شوي نه دي، لیکن بل اړخ ته یو چې ښه خبره ماته ښکاري ده چې درې کاله مخکې چې کله به زه دې سره بلاوېدم ډېر غټ شمېر کې ژورنالیستان وو. نن دغه ژورنالیستان تقریبا سل یا معمولی غونې سلو نه به زیات کړي.
یعنی هغه وخت کې یعنی تعداد تاسو ته بخیر کوچی صاحب ته بیا پوره معلوم وي چې تعداد څومره وو چې راغلي وو او دا وخت تللی دی اوس؟ اټک صاحب تاسو ته معلوم؟
بالکل کوچی صاحب به هم درته ووایي، خو لیکن مونږ چې کله په کال نن نه یو تقریبا شپاړس میاشتې مخکې یو رجسټریشن مو کړی وو، نو مونږ سره تقریبا دوه سوه پنځه نوي کسان افغان ژورنالیستان رجسټر شوي وو. او په دغه دوه سوه پنځه نوي کې چې دی بیا مونږ چې دی د دې د ویریفیکیشن لپاره د افغان یو تنظیمو په کابل کې د هغې مرسته مو واخیسته چې ولې مونږ سره خپله ډیټا بیس نه وه چې څوک ژورنالیست دی څوک نه دی، نو هغې بیا مونږ ته چې دی په دغه دوه سوه پنځه نوي دغه کې چې دی ژورنالیستانو کې د هغو کسانو لیست را راکړو چې کم هغې پېژندل د ژورنالیست په حیثیت باندې. سر کسان چې هغې نه پېژندل د هغې دوباره ویریفیکیشن وشو او پته ولګېده چې هغه هم ژورنالیستان دي. سو مونږ سره یو تصدیق شوی لیست پروت دی، دا نه چې څوک ما ته راغلی دی او ویلې زه ژورنالیست یم او قبول کړی دی، نه، مونږ سره یو باقاعده تصدیق شوی لیست دی چې په هغې کې د هغه تنظیم د هغې ادارې سره چې د کار کړی. اوس تقریبا که مونږ هغه لیست وګورو نو داسې ښکاري چې دا مونږ ته پرون په دغه کوچی صاحب سره هم په دغه زمونږ ملاقات شوی او بیا پرون زمونږ یو بل ته پاک افغان جرنالیست سالیډریټی نیټورک دی چې د هغې یو کا غونډه زمونږ شوې وه، په هغې کې هم دا خبره شوې وه چې سلو تقریبا سلو خواشا چې دی ژورنالیستان لا اوس هم شته دي چې هغې
او دا نور
دنیا مختلف هیوادونو ته ویزا ته ملاو شوی ده او تللی دي او هلته کې اوس ژوند تیری د مهاجر په حیثیت باندې، لیکن د پاکستان نه تللی دي. او دلته کې د دې مشکل غټ دا دی چې څنګه کوچی صاحب وویل چې د پاکستان ویزا، پاکستان تاسو ته پته ده چې د خپلې ویزې په حوالې سره ډېر زیات بدلون راوستی دی او اوس چې دی سفارتخانې ته تللو ضرورت نه، بلکې آنلاین ویزا ورکولې. لیکن آنلاین ویزا کې مونږ دا وکتل چې په دې کې ایجنټان ډېر زیات ملوث دي، تر څو چې تا پیسې ولا نه ورکړې نو ستا ویزا مختزی نه است، تا ویزا اپروول نه راځي قبلېږي.
یعنی دا پیسې ځاستا سمراد یعنی پاکستان کې رشوت ورته وایي هغه دی کنه قانوني لارې ځا پیسې نه وي ورکړي؟
قانون د لارې خو کته د ویزا فیس ته نو هغه سل ډالر هم نه دی، لیکن مونږ ته دا افغان ژورنالیستان چې کم مستلی دی هغې دا وینا وچیره تقریبا د دولس سوه نونی سره تر دوه زرو ډالرو پورې به دی د پاکستان ویزې دپاره دا پیسې ورکولې، خو په ډالرو کې دام نه چې په کلدارو کې. نو د دې دپاره خو او بل دا چې د افغان یا د پښتنو یا فیملی چې راته ته پته ده چې کم نه کم غړي چې دی پکې شپږ نه کم وینه، نو که چېرې ته دوه زره ډالره د یو کس ورکې نو د شپږ کسانو چې دی د سوچو کس څومره پیسه جوړه شوه. همدغه کوچی صاحب هم سره دغه مشکل دی.
همدغه ټک صاحب تاسو زه بیا راځم کوم دغه داستاسو سواز کوچی صاحب ته یوسم ځکه دوی خو عملاً تر دې تجربه او تاسو ذکرم وکي کوچی صاحب تاسو به یې مثال واخلو ځکه دار چا به دغه سي تاسو په دې برخه کې یعنی چې ویزې تاسو اکسټینډ کوي تم دې دوی نو هغه کې یعنی څومره پیسې یا مشکل سره یې بیا؟
بالکل، کله چې څوک د افغانستان غواړي د پاکستان ویزا واخلي لکه څنګه چې اقبال خټک صاحب ورته اشاره وکړه هلته یوه ویزا په دوه زره ډالر باندې لګیږي. یعنی یوه ویزا چې ته اخلي د یو کس لپاره کم از کم دوه زره ډالر اتلس سوه ډالر تر یو نیم زره ډالر پورې درنه اخیستل کیږي. بیا چې ته په هغه ویزې داخل د پاکستان ته راځي نو یوه میاشت وروسته ته مجبوري چې اپلای وکړې اکسټینشن دپاره ځکه هلته ستاسو یوې میاشتې دپاره. بیا چې کله ته دغه کوي لکه څنګه چې اقبال خټک صاحب ورته اشاره وکړه دلته اصلا د حکومت پیسې شل ډالر دي د اکسټینشن دپاره. شل ڈالر خو بدا لگئی او اپلائی بم کئی بیوا مش پروسیس لري خو دا ویزی آن لائن دی تاته نه درکی حکومت تاله نه درکی ایجنټانو په توسط تاته ویزا ملاوی کی پاگی کی بیا حدود پنځه ویزرا کلدار نه اخیستل کی چې دا ویزا درکی نو پنځه ویزرا کلدار دا تا د حکومت هغه بل پیکړی ځکه هغه شل ډالر دی هغه ورکړي دا به علاوه ورکړي چې تاته دا ویزا د وزارت داخلي نه راوباسي او ته په هغې باندې وګرځي.
بل کوچای صاحب زه بیا تاسو ته راځم. اقبال خټک صاحب لکه کوچای صاحب چې کومه خبره کوي نو دا خو ډېره یعنی په بله معنا باندې د پاکستان حکومت دولت ریاست له دوی سره یعنی کدا داسې پیسې دي چې په ناقانونه توګه دي تاسو دا اداره د کار کوي تاسو د دوی دا ستونزې مشکلات کا د ویزې په شکل کې یا بل کې د پاکستان له حکومتي چارواکو سره ملاقاتونه کوي لا غو سره راپورته کوي؟
بالکل مونږ نه صرف د پاکستان چارواکو سره ملاقاتونه کړي او هغوی سره پورته کړي دغه مسلې بلکې مونږ د ملل متحد سره هم د یونیسیار سره هم ملاو شوي یو. په دې کې مونږ د مغربي دنیا چې دلته سوې سفارتخانې د هغې سفیر سره هم ملاقات شوی دی او ما په خیال کې
خو د پاکستان چارواکي څه وایي؟ دا خو به تاسو والې ځلې کوي پاکستان چارواکو ته دا مسله تاسو ژدی چې رشوت پکښې دی د خلکو پیسې اخیستل کېږي هغه څه وایي؟
د پاکستان چارواکي تاته پته ده چې څه واخې اوري خو جواب بیا دل نه درکوي سره او په دې کې غټ مشکل دا دی چې د پاکستان د افغانستان پالیسي سیاسي حکومت نه جوړي سره دې کې زموږ فوجي مشران چې دا پکې زیاته برخه لري نو د هغې سره مونږ چرته داسې رابطه نه ده شوې او نه مونږ سره رابطه کوشش کړی ده تاسو. لیکن خبره دا ده چې دغه وینا کول دلته ضروري ده چې څنګه چې ما تاسو ته وویل چې ډېر کسان لاړل افغانستان پاکستان نه د تیرو کال دوه کال یو نیم کال کې او د هغې وجه دا وه چې د فریډم نتورک د سره دغه مرسته د رپورټرز وداؤټ بورډرز د آر ایس ایف سره مرسته بیا په دې کې مونږ سره د یونیسیار مرسته بیا په دې کې مونږ سره د دغه مغربي دنیا سفارتخانو مرسته هم شامل و. زه ګڼم چې دا په پاکستان کې چې کم پاتې افغان ژورنالیستان دي د هغې د مشکلاتو په حوالی سره صرف یو فریق نه دی پاکستان حکومت نه دی دې کې چې دی ملل متحد هم دی دې کې چې دی د مغربي دنیا او بیا د امریکې یا د کینیډا یا د آسټریلیا ولې چې هلته کې هم دغه افغان ژورنالیستانو خپل کیسونه جمع کړي دي د هغې هم پکې غټ لاس دی او د هغې مرستې نه بغیر هم دغه مشکل چې دی نه دا کېږي. لیکن زه ګڼم چې په پاکستان کې باید چې دغې خلکو ته عزت ملاو شي دغې خلکو د هغه ترې اوس هم چې دی دې وخت کې یو افغان ژورنالیست ښځه چې ده هغه نیول شوې ده په جی کیم کې پرته ده او اوس چې دی مونږ کوشش کوو چې د خپلې ذاتی ګارنټۍ په بنیاد باندې د هغې ازادي راواخلو د هغه خلاصې کړو د هغه ځای نه.
مننه. زه سوالونه ډېر لرم او وخت ما ته وویل سو چې کم دی خو زه کوشش کوم چې تاسو څخه سوالونه هم ډېر وکم او تاسو جوابونه لنډ راکئ. نو مننه ډېره. کوچۍ صاحب تاسو چې دا وخت خټک صاحب ذکر وکئ شاوخوا سل پوری دلته پاته یاست دغه خبره اعلان چې دلته پاته یاست ستاسو کیسونه بند دي یعنی اروپا کینیډا دې ملکونو ته کدا ټول غواړي چې په پاکستان کې پاتې شي بل ځای د دوی د تګ اراده نشته؟
یو خبره کول غواړم هغه دا دی چې کله د 2020 کال راغی طالبان افغانستان ته راننه شو نو ګڼ خبریالان یعنی خبریالان ځان خودی نه احساسولو ډېر خلک ډېر خبریالان د ایران او د پاکستان په لوري باندې راوخوځېدل. خو یو شی باندې زه مشکوري ما د پاکستان د حکومت او عوامو نه چې دلته مونږ سره تر اوسه پورې هم داسې چلند نه دی شوی لکه کوم چې زموږ د خبریالانو سره په ایران کې کیږي. هغه تشدد چې په ایران کې شوی دی په پاکستان کې نه دی شوی. موږ بیا هم شکریا ادا کوو د پاکستان د حکومت د چارواکو نه د خلکو نه اوس دا ټولونه چې دلته د خبریالانو په اړه کار کوي لکه اقبال خټک صاحب شو نور دوستان شو خبریالان دا کار کوي نو په ټوله کې خبریالان راغلي وو ټولو کیسونه لرل او ټول کیسونه هم لري خو دغه د بهرنیو هیوادونو دغه پروسس لږ سلو دی ډېر زیات سلو دی تقریبا وختونه کلونه پتیریږي مونږ چې اول کې راغلو تقریبا د ایسایو د شمیرو د مخې نه دلته داسې کېده چې 200 او په شاوخوا کې خبرې اعلان مونږ دننه په پاکستان کې یو خو هماغسې چې خټک صاحب وویل ډېر خبرې اعلان فرانس ته امریکې ته جرمني ته دې هېوادونو ته لاړه نو حدودا سل به هم نه وي زه ګومان کوم د اتیاو په شاوخوا کې خبرې اعلان دا مهال په پاکستان
کې انتظار اوس بل سوال دی ستاسو د فروری په 23مه یو غونډه کړې ده تاسو دا وخت جدي مسله د پاکستان حکومت دا فیصله ده چې تاسو په د مارچ 23مه پورې ځي آیا وځي یا هر څه چې وي دا کله تشریح کې دا ستاسو لپاره ولې او څنګه جدي ده
دا زموږ لپاره د مرګ خطر دی کله چې موږ د پاکستان رښتل کیږو ما تاسو مخکې ارزو کړ چې دا زموږ په مرګ باندې تمامېږي هر خبریال د طالبانو سره بیلې بیلې دوسیې لري او موږ ټول په نښه شوي کسان یو مونږ چې د تورخم نه واوړو موږ یو هم ژوندی نه پاتې کیږو او که ومو نه وژني نو زندانونه به ورباندې ډکي دا ډېره زیاته خطره ده او موږ چې د اقبال خټک صاحب د دفتر سره ایسف سره کومه غونډه کړې وه خاص په دې خاطر چې زمونږ سندرغاړو سنګرانو کله چې په پېښور کې وو هغو داسې محکمې ته عریشي وو که چیرې موږ ځو هلته به زموږ لپاره کار نشته ځکه په موسیقۍ باندې بندیز لګولی طالبانو دا درسته ده چې موسیقاران هم حق لري او باید دلته پاتې شي خو هغو به یو نیمه سندره ویلي ولې د خبریال ټول کار او ټول بار د طالبانو په ضد رپوټونو باندې راڅرخي یعنی خبریال ته چې عمره تهدید موجود دی عمره ګواښونه موجود دي عمره سنګرانو ته نه دي موجود زموږ غوښتنه دا وه که چیرته موږ ته همداسې خوندیتوب راکړل شي یا موږ استثناء قرار شو چې حد اقل د خبر اعلانو سره دوی لږ دارمدار وکړي یو څه موده دا وخت ورته وغځوي تر څو زموږ دا پروسس د ویزو د تګ بهر ته دا جوړ شي بعد له هغې نه موږ حاضر یو چې پاکستان هر قانون ته موږ غاړه ږدو
مننه کوچی صاحب او اقبال خټک صاحب ستاسو چې کومه غونډه فریډم نتورک جوړه کړې وه په اسلام آباد کې دا یو فیصله شوې وه چې تاسو به حکومت پاکستان که دا فیصله کړې ده د مارچ 23مې پورې د افغان خبریالانو له اسلام آباد او پنډي څخه د ایستلو نو سپریم کورټ ته به ځي دا فیصله څومره عملي کېدونکې ده یا دا څنګه ده
موږ سره بل لار نشته د سوا د دینه چې د سترې عدلیې نه انصاف وغواړو او په تیر وخت کې د سترې عدلیې دا شانتي فیصلې ورکړې دي چې دا غیر د وجه موږ ته یو امید پیدا کیږي چې دغه افغان ژورنالستان به افغانستان ته واپس کونه لیږل شي او د هغې ژوند ته به خطره پیش نشي سره نو دغه وجه موږ دغه سوچ کوو چې سپریم کورټ کې یا په اسلام آباد های کورټ کې یو درخواست ورکو ولې چې همدغه عدلیه په تیر وخت کې سدسې فیصلې کړې دي چې هغه د افغان کډوالو دپاره ده دا ګټه سبب جوړ شوې دي
نو دا تاسو کله کوي یعنی دا تاسو فیصله کړې ده کاروم پروان کړې دي قاسم نو تر فیصله تر ده پوری ده
کار پروان دی او کار پکو او مشوره لګا روانه ده د سیناول چې هر یو کار مشوره باندې نو خبې او د کوم سره چې دی موږ دی وخت کې نور تنظیمونو ته هم د مرستې لاس مخته کو چې هغه هم موږ سره په دې کې شامل شي سو چې کله موږ سپریم کورټ ته ځو یو په دې حیثیت نه چې صرف اقبال خټک بلکې موږ سره نور کسان هم چې دي او نور تنظیمونه هم موږ سره ولاړ دي په دې باندې به موږ خپل کیس نور به هم مضبوط کړی شو
مننه خټک صاحب او کوچای صاحب په یو بل سوال بلکې دوه سوالونه زما ذهن ته راغو زه به اول وکم د پاکستان چې کوم د بهرنیو چارو وزیر دی اسحاق ډار هغه ترکیه ته تللی و هلته یو مرکه کړې ده په هغه کې دا خبره کړې ده چې که نړیوال د هغو خبریالانو یا هغو افغانانو چې په پاکستان کې میشتي مجموعي خبره کړې وه هغه دوسیې زر تر زره حل نکړي نو موږ به دوی بیا وباسو دا ستاسو لپاره یو ښه خبر دی کنه دا یعنی په یو شکل کې دا ګټه به مرسي که تاوان به رسي څنګه به
دا زموږ لپاره هم ښه خبر کېدای شي هم بد خبر کېدای شي ښه خبر په دې معنا چې نړیواله ټولنه لږ ټکان وکړي حد اقل زموږ دغه دوسیې لږ زر چټکی کی او بد خبر په دې دی خو دوی په دې خپل خبره باندې عمل هم کوي که چېرته نړیواله ټولنه زمونږ دوسیې پروسس نه کړي نو ته به موږ د دې تهدید سره مخامخ چیرې پاکستان نه وویستلی شو خو دلته په ټوله کې زمونږ خبریالان چې دي اکثرا د امریکې کیسونه لري پیونو پیټو کیسونه لري نو ډېرو دغه کیسونه هغه نهایي پړاو ته رسېدلي وو زما په شمول باندې مونږ ته د سکیجول شي او فلیټ اپ سکیجول چې مونږ باید امریکا ته ولي
یعنی تاسو به تلی غا سره امریکا ته روانې دی تاسو
زب اوس نو تقریبا 15 ورځ باندې په امریکا کې تیر شوی و دا
نو بیا وشو چې
سکیجول نه پخې او کله چې ډونالډ ټرمپ راغی او دوی فرمانونه ورکړه دغه ټول مسلې په ټپه ودرېدي اوس هم امیدواري شته که چېرته د امریکي حکومت دغه فرمانونه په شا شي نو زه ګومان کوم دغه سل خبریالان چې اقبال خټک صاحب یادوي زه یادوم دو کې به
ټول امریکا ته ځي دا خبریالان که دا مختلفو هیوادونو ته ځي
اکثریت امریکی ته دي چې اوس پاتې دي دا د امریکي والا پاتې دي انور هیوادونو ته چې تلل فرانس ته تلل جرمني ته تلل هغه غوتلي دي دغه کسان چې زه یې پېژنم اکثریت د پیونو پیټو کیسونه لري چې هغه د امریکي کیسونه لري
او خټک صاحب ستاسو په خیال باندې یعنی تاسو د کی کار کوي ځکه د رابطې او د ټولو کیسو ستاسو دغه دی تاسو څومره امیدوار یې ستاسو د افغان خبریالانو دا مسله ورال کولای شي ځکه دا ټول له امریکای سفارت سره تعلق یا امریکا سره لري
حیثیت زه خود نورو په دغه باندې شم غږیږم خو د خپل ځان حوالی سره ضرور خبره کولی شم چې موږ خپل کوششونه جاری ساتو تر کومه پورې چې دغه نورو هیوادونو د ویزې ورکولو اختیار دی دا د هغې اختیار دی او لیکن موږ امید لرو چې دغه هیوادونه به خپله ذمهواري پوره کوي ولې چې دا خلک په دغه امید راغلي دي او دې خلکو ته واپس تګ هم ګران دی او پاکستان کې ساریدل هم ګران دی ولې چې ویزا اخیستل ډېره ګرانه ده هره میاشته چې دی 15,000 روپۍ ورکول د یو کس او بیا دومره غټې غټې فیملی دي دا آسان کار نه دی بل دا چې دغه ژورنالستانو ته په پاکستان کې د کار کولو ازادي نشته اجازه هم نشته کدی چې خپل کار کول نو بیا دغه معاشي مشکل به هم نه وي دې ته معاشي مشکل هم دی او دې ته سیاسي مشکل هم دی او دې ته چې دی د خپل د ځان د محفوظ ساتلو مشکل هم دی په پاکستان کې
مننه خټک صاحب او کوچای صاحب څخه خبره خټک صاحب کزبې لاغي سروتړم هغه دا چې تاسو په کار کولو کې مشکل لري او بیا تاسو د ویزو خبره وکا یو بل هیواد ته سړی تلوي وی چې هغه یو بل هیواد وی پاغه کې تاسو بچان وړي دي کور دی کورونه دي رواني حالت هم څنګه دی یعنی په یو غیر یقیني حالت کې تاسو دا تاسو خپل تر رواني حالت هم څنګه دی تر کوم کیفیت تیرې شي
مګر واژنه شي چې زوري د ماشومان او رواني حالت هم زوري یعنی تاسو باور وکړئ کله چې شلم د جنوري باندې ډونالډ ټرمپ کوم فرمانونه صادر کړ او هغه کې مهاجرین متضرر شو تاسو باور وکړئ د ټولو کډوالو افغان کډوالو په کورنۍ کې ویر خور شو ډیرو ماشومان په شپو په ورځو ډوډۍ ونه خوړله همدا اوس هم یو رواني حالت سره مخامخ دي در چې موږ ډیر تلاسینه ورکو او پوېږي چې زموږ برخلیک به څه کیږي هغه وختل چې بزده کړو کې هغه وختل چې دوی برخلیک وټاکل شي موږ په داسې حالت کې یو چې موږ هیڅ نشو کولای فرزند کور ته کوم شی ضرورت یې موږ هم شو اخستلې نو اولادونه به تعلیم نه پاتې کیږي ته ډیر بد حالت دی نه کار
تاسو په داسې حالت کې یې چې دا وخت مو ویلای چې په یو شکل سټیټلس یې یعنی داسې یو کس یاست چې نه افغانستان ته تلای شي نه په پاکستان کې اوسېدای شي نه په بل ملک کې اسناد برابر شي
نہ افغانستان تتلی شو نہ پاکستان کی تمیدے شو نہ بل ملک مو گبیئی مو پا یو خواتا ٹانگ دے اوپر خواتا پڑانگ دے مو دیر بد حالت کی دغه حالت غمل یعنی زیا غسوزی چی اور پا بری مو پا دیر سو یو بحرانی روانی حالت کیو چی خپل امنو پوی کچی سو کو پا خپل زان خو بیتیر کو دیا ماشومان و روانی حالت مو دیر زوری
او خطک سے یو منٹ وقت دیرا سرا کتاسو خپل یعنی د دوی چې کوم د رواني حالت ته یا د حالت ته تاسو په دې برخه کې امرسته کوي امرسته کوي سي کنه
نن بالکل ما خیال کې سنه سخ امرسته ضرور روانه ده د دې غټه خبره چې کوم زه ګرمه چې مخ کې څنګه پولیس تنګول هغه شانت تنګول نشته لیکن چونکی په سرکار په غټه سطح باندې یو فیصله کړی دی چې موږ افغان مهاجرین خاص طور باندې په نخه کړی دي چې نه پریدو سره او دې کې تاسو پته چې سیاسي مشکلات دي د اسلام آباد او د کابل ترمنځ د پاکستانی طالبانو په افغانستان کې دغه وخت کې چې کومه موجودګي ده د پاکستان لپاره یو مشکل جوړ شوی دی او د افغانستان د وخت کې چې کوم طالبان دي
هغه په دغه وخت کې پاکستان سره مرسته کول ته تیار دي. سو دا مشکلات په خپل ځای دي او د دې اثر په مونږ باندې ضرور کیږي زموږ په کار باندې، لیکن مونږ خپل دا کار چې دی جاری ساتو. په دې کې مونږ سره زیاته مرسته چې دا د آر ایس ایف ته او آر ایس ایف ما په خیال کې داسې افغان ژورنالیست بنې چې هغه وایي چې هغه سره مرسته نه ده شوې، او بل خاص طور باندې به زه دلته کې د فرانس سفارتخانه په اسلام آباد کې دا غیر ډیره زیاته مرسته ده. دی وخت ټول نه زیات چې دی کیسونه په فرانس سفارتخانه کې پراته دي اوس هم، او مونږ تمه لرو چې دا دغه ټول سټیک هولډر چې دی هغه کې ملل متحد دی، یونیسیا دی، او که یو مغربي هیوادونه دي، او که پاکستان دی، دا باید چې په شریکه د دغه افغان ژورنالیستانو مختار مرسته کول د لپاره مختار شي. اوس کار لا پاتې دی لا ډیر.
مننه اقبال خټک صاحب ستاسو او محمود کوچی صاحب ستاسو په دې بحث کې وخت برخه واخسته، وخت هم دومره ډیر. مننه او شرواز درته غواړم. ته پام
مننه.
داود مشال ترانا لاندې چې په کې مونن په اسلام آباد کې د افغان خبريالانو ټولنې مشر محمود کوچی او د رسنیو د ازادي لپاره کارکونکو یو نه حکومتي سازمان فریډم نت ورک مشر اقبال خټک سره په پاکستان کې د میشتو افغان خبريالانو پرستونزو ژغېدو بحث پای ته ورسېدې. ما عبدالی کاکړ ته اجازه راکړئ. په مخم شه
تاسو مشال رادیو اوري، زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.